افغانستان د مدني ټولنو متحد ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل د انتخاباتي سیستم د اصلاح پر وړاندې یو ګزار ګڼي. د دغې مجتمع رئیس عزیز رفیعي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسي جرګه اوس باید د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي، خو ولسي جرګه بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف و، نو ځکه یې رد کړ. قسیم سولمل نور حال راکوي.
که له یوې خوا د حکومت له لورې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره اقدامات کېږي، بل لور ته د انتخاباتو په اړه د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل د دغه بهیر په وړاندې خنډ بلل کېږي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع غړو د دغه ټکي په څرګندولو سره د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې پر ولسي جرګې له دې امله انتقاد وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع دغې غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسي جرګې ټینګار وکړ چې د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان
د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونه له پارلمان څخه تمه لري. کله چې دا بستر ردوي، نو د پارلمان له نظره د راتلونکي سیاسي نظام د مشروعیت ښه طرحه کومه ده. که پارلمان ونه سي کړی دا ابتکار وړاندې کړي، نو هیڅ ډول مشروعیت ځان ته هم نسي ورکولی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو په غبرګون یوه اعلامیه هم خپره کړه. د دغه اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې د انتخاباتو ډاډمنول به د خلکو پراخ ګډون ته لار هوار کړي، او دا کار یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح له لارې کېږي. اعلامیه د غرض پر ولسي جرګې ټینګار کوي چې د مشروعیت د بحران یوه حل لاره چې دغه جرګه هم ورسره مخامخ ده وړاندې کړي. ولسي جرګې تېره دوشنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. دې کار د بېلابېلو کړیو ترمنځ دا اندېښنه راپورته کړه چې دا کار به د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د لا ځندنې کېدو لامل وګرځي. خو ولسي جرګه بیا په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ګڼي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې همداراز ویل چې د ملي وحدت حکومت ټولو افغانانو منلی، خو په خبره ولسي جرګه یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ملاحظات لري.
موږ غواړو چې د انتخاباتو کمیسیون چې قانوني مرجع ده، که په هغه کې تغییرات راځي، هغه رئیس جمهور حق لري، خو داسې یو سیستم موجود وي او موږ راځو هغه په ځای پرېږدو، په یوازې باندې نوې غیر قانوني تشکیلات ایجادوو، نو دا زما په اند باندې هم د افغانستان ناتیزه قوانینو سره په ټکر کې دي، او ښه عامې په آینده کې زه ښه نتایج نه وینم.
ښاغلی احمدزی وایي د پارلمان اوسنی غړي د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې مشروعیت لري او کولی سي خپل کار ته دوام ورکړي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن بیا په دې باور دی چې د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان ردېدل سیاسي انګیزه لري او د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ اختلافات شي. ښاغلی هوډمن وایي دا اختلافات به پر حکومتدارۍ او اصلاحاتو بې اغېزې نه وي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو ته په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژاندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا له هېواده بهر ته قاچاق کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې په اکثر ولسوالیو کې سیمه ییز وسلوال په خود سره توګه تاریخي سیمې کیندي او بیا ځینې ترلاسه سوي قدیمي توکي په غیر قانوني ډول په بهرنیو هېوادونو کې پلوري. د دې موضوع په اړه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور اورو.
په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د راایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خود سره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هېوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې یې د جرمني، امریکې، ترکیه او نورو په یوه هوادونو په مرسته د دې ولایت لاس تاریخي عبدې بیا راغولي او تر شدید محافظت لاندې راوستې دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ خلصفلوي کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خود سره توګه تاریخي آثار لا باستاني سیمو راباسي او بیا یې له هېواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستاني سیمې خلک غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې د اوسېدو ځایونه جوړ کړي. دا سیمې په دولت آباد، خلم او په خپله بلخ ولسوالۍ کې موجودې دي. د بلخ اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې لاله سو ډېرې تاریخي ساحې او آبدې ترمیم کړې او محافظت ترې ترسره کیږي. ښاغلي خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثارو او آبدو ساتنه لوی مالي بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل تو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي آثار او آبدو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډېر اچا ورته موجوده ده. د آبدو د بیا رغولو ته ډېرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نه دي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابع برخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي رادیو ده. نن تر غرمې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر له بل ټیلر سره ټکر سوی دی چې پکښې درې تنه مسافر مړه سوي او درویشت نور زخمیان دي. په ټپي سویو کسانو کې د څو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل سوی دی. په دې اړه سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکي وایي له کندهار څخه را روان د احمدشاه ابدالي شرکت له مسافرو ډک څلور سوه څلور ډوله موټر تر غزني ښار راتیر شوی و چې د روزې په سیمه کې له یو ټیلر سره جنګېدلی او درې تنه مسافر یې وژلي دي. په دغه ټکر کې له کندهاره کابل ته را روان درویشت تنه نور مسافر زخمي شوي هم دي. د غزني د ټرافیکو مدیر محمدالله احمدي وایي ټکر د موټر چلوونکو د بېغورۍ له امله شوی دی. دی وایي د پیښې په زخمیانو کې یوه زه هم شامل ده او د څو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
روزې سر د ریګریشن اول دروازه کې دغه ځای کې یوه اراده موټر چارسده چار د کندهار لخوا کابل خواته را روان و او یوه اراده ټانکرداره ټیلر د کابل نه غزني خواته را روان و. دلته دوی تصادم کوي. په نتیجه کې درې نفر نارینه مړه دي، درویشت نفر زخمیان لري.
د کابل کندهار پر لویه لاره وخت نا وخت دې ته ورته پیښې کیږي چې زیات وخت پکې ګڼ شمېر مسافر مړه یا زخمیان شوي وي. پر دغه لویه لاره تر ټولو زیات ټکرونه د احمدشاه ابدالي په نامه د ترانسپورټي شرکت مسافر وړونکي موټر کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالی فساد موضوع لا هم ناحل سوې پاتې ده چې له امله یې میلیونونه افغانۍ عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو تر څنګ یو شمیر سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالیه وزارت له فساد سره د جدي مبارزې خبره کوي، خو تاییدوي چې لا هم ځینې پخوانۍ ستونزې پاتې دي. یوسف خان ځدران راپور وړاندې کوي.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو یوه زیات اندازه د معافیت له امتیاز څخه په استفادې د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
تیل ناتو قرارداد
هغه تیر چې د ناتو سره قرارداد نه ده شوی په ګمرکونو کې پرې جوړ جاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناستي خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکو ترمنځ جوړ جاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته د ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي. فرضاً که سل ټنه وي هغه دوی زر ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې د نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او واقینه بندرونو نوم اخلي. وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی وو. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او واقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیې وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره ملت سره پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف موږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی وو نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چېرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د هغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هېواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هېواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هېواد د مالیې وزارت ته ورپېژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطقت ناټو د قمندانۍ په دې هغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیې ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نلرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو خلاص.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په فراه ولایت کې د هغو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی چې ښوونځي ته نه ځي او په ښار او کوڅو کې ښځلې ټولوي. دغه ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نسي تلای او د کورنیو د ساتلو لپاره په درنو کارونو لاس پوري کوي. له بلې خوا بیا اړوند چارواکي وایي چې هڅې یې پیل کړي تر څو دغه ماشومان د سړک له سرونو څخه ټول کړي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
نور احمد هغه نه کلن ماشوم دی چې خپل د امزولو سره د فراه د شهر په بیلابیلو کوڅو کې خزرې د خستاو لپاره ټولوي. نور احمد وایي چې په کور کې کابل لسته نه دي او له دې لارې غواړي چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نور احمد چې شلیدلې جامې په تن کې دي او لږې پښې ولاړ دی وایي چې 15 کاله مخکې پلار مړ شوی دی او د کور ټول مسؤلیت د ده او د نوموړي د بل وړوکي ورور په غاړه دی. نور احمد په ډېر نری غږ او ملایم لهجې وایي که دولت ورته زمینه مساعده کړي نو دی به هم خپل د نور امزولو په شان ښوونځي ته لاړ شي او هم به د دې درنو کارونو څخه خلاص شي. دا په فراه ولایت کې یوازې نور احمد نه دی چې د دې ستونزې څخه ځوریږي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس نصرالله امینی وایي چې د دوی د سرویګانو له مخې په ټوله فراه ولایت کې کابو 1500 ماشومان شته دي چې د سړکونو په څنډو کې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس په دې اړه داسې وایي په فراه ولایت کې د لومړیو سرویو له مخې کابو 1500 د سړک د څنډې ماشومان شتون لري. دا یوه لویه ستونزه ده موږ ډیره هڅه کړې خو بیا هم تر اوسه پورې نه یو توانېدلی چې د دغو ماشومانو غم وخورو. دامګړی موږ 106 تنه ماشومان په روزنتون کې روزو او د نورو لپاره کافي ځای او بودجه نه لرو. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف دفتر مسؤول انجینر محمد سرور فرایی که څه هم دا ستونزې تاییدوي خو وایي چې دوی په دې لاره کې خپلې هڅې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دوی د دې ستونزې د حل لپاره یو پروژه پیشنهاد کړې او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي.
دا ازادي راډیو ده. په ننګرهار کې په سلګونو ځوانانو د سه شنبې په ماښام د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ ملي لوبډلې ننداره وکړه او بریا یې په ډولونو او نڅاګانو بدرګه کړه. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو.
د ملي نغمو ډول او سرنی د غوازونه د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ د اتلې لوبډلې په بدرګه غږیږي. د سه شمې په ماښام په دې واټ کې په سلګونو ځوانان راټول شوي او په ژوندۍ بڼه له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ سیالي ننداره کوي. د افغان لوبغاړو په هر شاټ او وکټ اخیستلو سره ځوانان په احساساتو راځي او په چکچکو اتڼونو او نڅاو خپله لوبډله تشویقوي. د دې لوبې د خپرولو پر مهال نندارچیانو ته د سولې او امن پیغامونه ورکول کیږي.
چې په سلګونه تر ننګرهاریان ځوانان د شینوارو د بېلابېلو ولسوالیو څخه راغلي دي او د جلال آباد په دې ښکلي او تاریخي ښار کې سره راټول شوي او د کرکټ لوبې ننداره کوي او دا د زمونږ دغه نننی دغه ماښام چې موږ تاسو سره دلته راټول شوي یو په دې نن ماښام کې یو ماخوتن دی ګوره فقط د بخاطر چې ننګرهار همیشه د پاره د سولې امن خار پاتې شوی دی او د ننګرهار وړ او ځوان او سپینګیری که ښځه د کنر دی د سولې تیږې دي او د سولې ښایسته پیغام لري او په دې هیله چې موږ په ډېر لنډ وخت کې د خیره یو څوکاله پرمختللی او په خپلو ولاړ افغانستان ولرو.
د ځوانانو دغو ګرمو احساساتو د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دې ته اړ کړل چې راشي او د ځوانانو په څنګ کې د خپلې ملي لوبډلې بریا په شریکه ونمانځي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم د کرکټ بریا په مناسبت په جوړ شوي جشن کې برخه واخیسته او د کرکټ مینهوالو ته یې د دې سترې بریا مبارکي ورکړه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دغه سیالۍ په شارجه کې وه چې لومړی زیمبابوې په ټاکلو 50 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه. وروسته افغان لوبغاړو په 24 اورونو کې دا هدف د شپږ لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 101 منډې جوړې کړې او د دې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو.
د ازادي راډیو د پښتو خبري سات پای ته رسیدلی. په دې خبري سات کې مو دا موضوعات واورېدل. و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس وخت خپل ټول تمرکز ختیځ او بیا ننګرهار ته اړولې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو لوی پوځي قومندانان شایي له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په خاطر د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د لوګر ولایت د بابوس په سیمه کې افغان ځواکونو یو شمېر وسلې نیولې دي او د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان ردیدل د انتخاباتي سیستم پر اصلاح یو ګزار ګڼي.